چې په زندجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور مه کوه چې دغه سیمه دیم دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هری رود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په اړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تېرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل.
د کابل د پل تخنیک پوهنتون استاد حمید الله وایزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاست زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د اکتوبر 1 د کوچنیو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو نجونو د ورځې په مناسبت د یوه راپور په خپرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش په حواله لیکلي چې ښځې او نجونې کولای سي موږ ته د یوې ښې او عادلانه راتلونکي په اړه او یا پر لور هدایت او لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې موږ باید د نجونو ږغ پورته کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې هر نجلۍ پکښې پرمختګ او رهبري وکړي. د ګوتریش په وینا سږ کال د هغه اقداماتو او تګلارو شاهد یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. ده ویلی دی چې موږ شاهدانو چې په دې موضوع په ځانګړې توګه پر نجونو سختې اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې ویلي دي چې د کلیدي برخو لپاره د پاملرنې او سرچینو زیاتوالي ته بیړنۍ اړتیا ده چې نجونې وکولای سي خپل حقونه درک او لا زیاتې پیاوړې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ په څه باندې 2 کلونو کې افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت څخه منې سوي او د هغوی ټول بنسټیز حقونه ځینې اخیستل سوي دي. د طالبانو د خپل حکومت په پیل کې تر 6 ټولګي پورته له نجونو زده کوونکو د زده کړو حق واخیست، وروسته یې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. دغه رقم ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لیرې واټن سفر هم بندیز ولګید. په ډیری دولتي ادارو او غیر دولتي ادارو یا موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او حتی سینګارتونونو کې هم د دوی پر کار باندې بندیز ولګاوه. یو شمیر افغان نجونې چې د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې سوي وایي چې د نجونو او ښځو له ونډې پرته به یوه ښه ټولنه هیڅکله پرمختګ ونه کړي او یوه ښه ټولنه به هیڅکله رامنځته نه سي. د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ لکه تاسو ته چې اورېدونکو معلومه ده په داسې حال کې را رسېدلې ده چې تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د نجونو یو بشري حق دا دی چې باید په زده کړو سنبال سي. پر دې موضوع نن د ښځو د حقونو له فعالانو حسنه روفي او اوژې امیل سره خبرې کوو. آغلی روفی لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. فکر کوم چې د دوی رابطه قطع سوی ده. ګورو چې بله روشان صاحب وایي چې اوژی امیل صاحب لمر سره وصل سوی ده د تلیفون لاره. آغلی امیل تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. د نجونو نړیواله ورځ د افغان جنو لپاره څه ډول وستاسو په نظر دغه ورځ پرون تیر سو چې د اکتوبر لې ولسمې سره برابر ده؟
مننه کوم لمړی تاسو ته قدرمنې میلمنې ته اوریدونکو ته روشان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. خبره داسې ده چې افغان دردونکي دی دا په داسې حال کې راځي چې د دوه کلو نه زیات دغه د نجونو چې شپږم ټولګي نه پاس دوی باید تاسې تب نه دي کروم کېږي بندیز ورباندې لګول کېږي او هغه نه وروسته بیا د پانتون او نور ترلاسه کړي او دغه تعلیم چې د بشري حقونو په سر کې راځي اساسي حق دی د نه محروم کېږي. نن څه باور وکړه چې ښوونځی ته نو هلته دغه جینکۍ دومره ناهیلې و ما لی ولې تاسو خو حق لرئ چې تاسو راشي دا درس وایي دا دې په چوکۍ کې ناسته وایي دا چې مونږ نشو کولی معلم شو مونږ نشو کولی ډاکټر شو دې باندې ناهیلې یو نن تاسو فکر وکړئ چې دا وایي وخت یوه جلکۍ ویلې وو چې ته مې مکتب راغی زه به ډاکټره نه شم خدا په یاد ولره ورځ به ته ناروغ شي. نو دلته اوس دغه ناهیلي د دوی زړونه ځوروي چې کله مونږ ځو او خپل هدف ته ورسېږو نو تعلیم او لوستو تر دولسم پورې هم دغه سواد چې دی لوستل او لیکل تر هغه پورې ادامه لري چې دوی باید زده او هغه نور زده کړې چې کومک کوي په راتلونکي کې چې دوی یو اختصاصي رشته غواړي پر مخ یوسي هغه ته کومک وکړي دوی دومره پوهه ترلاسه کړي چې د دې وړتیا بیا ولري چې په راتلونکي کې متخصصین شي په یو رشته کې او خپل هغه اهداف چې دوی لري هر ماشوم هر ځوان چې پیغله کېږي ته باور وکړي چې تعلیم کوي دا هغه په زړه کې ما خپله یادېږي چې زه به څه کاره شم هغه به ځان ته الګوګانې ګوري او څه رقم به کېږم او دا یو دنیا یو عالم هیلې ارمانونه یې او ډېر ورته خواږه یې کله چې دوی پوهېږي چې نور بیا نشم کولی دا اوس ته دا درد دوی په دې زړه کې لري دومره سخته ده واقعا سخته ده او کله چې یو جلکۍ وایي تعلیم یافته کېږي نو هغه ټولنه پرمختګ کوي چې میرمنې یو ځای د ټولنې د حیات د پرمختګ دپاره دوی په دې ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي او خپل حق او مسؤلیت وګڼي هغه ټولنه هوساینه حجبي هغه منه کړی شي او علم هنر دا زده نه کړي دا څنګه امکان لري کله چې په هغه ټولنو کې چې جنکیو دپاره شرایط آماده شوي دي دوی ته علم و هنر و فلسفې ته رسېږي نو دوی تقریبا څېړنې ښیي چې دوی شي تا یوه باسواده یې صرف دی باسواده دی خو دا څېړنه په دې شوې ده. نو ته فکر وکړه مونږ به څومره د تمدن د کاروان نشاته پاتې شوي یو که کله زمونږ دغه دوه کاله کې یا درې کاله کې ته فکر وکړه چې یا ورځ څوک مکتب ته نه ځي خلک وخت نشاته پاتې شي نو ته دا کلونه کلونه چې ته ور باندې د دوی په برخلیک باندې دغه حکومتونه آگاهانه یا نا آگاهانه بندیز لگول کیږي د دوی په برخلیک باندې خلک لوز کوي. دا دومره ظالمانه ده، دومره ملي خیانت ده. هیڅ حد نه لري په کوم الفاظ سړی باید دا یاد کړي. زه ډېر ځورېږم، واقعا دې نه رنجوړم. دغه حالت چې اوس جاری ده، د دې مهارول او بیا بیرته نورمال حالت ته ګرځول، دا ډېره سخته ده، دا ډېر کار غواړي. دا لاړ پسې نسلونه بېسواده کړل، موږ نسلونه بدبخته کړل. موږ داسې د جهالت لوري ته ورته مسیر جوړه کړه. یعنی راتلونکي کې معلومېږي دا ټولنه به دا درد به د دونه په سختۍ سره ګالي، دونه به رنج وړي د دې وطن اولاد. د حکومتونه کېږي دا حکومتونه همیشه تغییر کوي او طبیعي ده، خو دا تاریخ به تور داغ همیشه به ځان سره ولري. زه په دې ډېر خفه یم چې په داسې یو ماحول کې ژوند کوم. کله زه وړه وم مکتب ته تلم په ډېر خوشحالۍ سره، هغه نصاب هغه ترتیب چې په مکتبونو کې و، هغه نظم و انتظام چې زموږ هغه هغه برخوردونه چې د استاد د معلم و د شاګرد د نورو په منځ کې و، چې څومره په خوشحالۍ و په مینه موږ به مکتب ته تلو. او بیا کله موږ ستر شلو، کله موږ ووتلو، کله موږ کانکور ته لاړو، دا څومره خوشبختي وه. اما اوس چې که هغه وخت په ما دا حالت راغلی وی، زه به هماغه وخت لیونۍ شوی وم. که ما هغه ځان دپاره به مې الګوګانې ټاکلې او ډېره به خوشحالۍ. زه اوس پوهېږم هغه جلکۍ چې د مکتب نه نور پاتې شوه او لیسا نه شي بشپړولی او بالاخره نور ارزوګان ته نه رسېږي، د هغوی حالت چې کله فکر کوم زه په خپله شوق وینم. یعنی زیاتره رواني حالت بیخي زیات شوی دی، خودکشیګانې نه یوازې د فقر مسله ده، بلکې دغه مسایل هم کورنۍ ته او هم دغه جینکۍ چې په کورونو کې دوی د مکتب نه او د پوهنتونونو نه پاتې شول، حتی هغه نجونې چې د اګزیت پروګرام ته چې ډاکټره مجاز او حق لري چې کار وکړي او په ټولنه کې خپل آخري امتحان اختصاصي امتحان ته اجازه نه ورکوي، دا خو بیا هم خلک ته شکونه پیدا کېږي چې ته نه یوازې معلم هم نه پرېږدي. دغه ښوونځي کې چې کوم معلمین دي او ته چې دار معلمین ته اجازه نه ورکوي، هغه له وایي جوړي په بل عنوان باندې بل توجی ورکوي چې استادان چې نه یوازې په اطرافو کې څه شی بیخي زیات و کارونو کې دغه مسلکي معلمین بیخي زیات و.
بله آغلی امیل، بله مننه ستاسو څخه. بله پوښتنه کوم، دغه ګوتریش چې وایي چې ښځې کولای سي چې ټولې نړۍ ته یو عادلانه راتلونکی او د یوې ښې راتلونکي پر لور باندې د ټولو خلکو لارښوونه وکړي او هدایت ورته وکړي، تاسو فکر کوئ چې ډیری خلک په افغانستان کې شاید په دې نظر نه وي او له دې خبرې سره موافق نه وي، دغه خلک باید څه ډول څنګه کمپاین باید وسي او څنګه دا خلک باید قانع سي چې د نجونو زده کړو ته اولویت ورکړي او په اهمیت باندې پوه سي او په دې باندې پوه سي چې د یو هیواد پرمختګ یوازې او یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د ټول قشرونه چې په هغه کې ښځې هم شامل دي پرمختګ وکړي او زده کړې وکړي؟
متاسفانه دغه زموږ چارواکي دي چې ځانونه باید مسؤول وګڼي، خلکو ته باید خدمات راکړي او د دې اساسي مسؤلیت دا ده چې یو ټولنې ته د راتلونکي یو ټولنې د بقا دپاره کیو تعلیم حتمي او ضروري خبره ده. او په اسلام کې هیڅ نوه مخالفت او بندیز نه ده لګول شوی او هیڅ چیرته ویل شوی نه دی. په کراتو بار بار د عالمان چې تعلیم لري علم لري او متخصصین دي په دینی علومو کې دوی کانفرنسونه ورکړل دوی په دوی باندې کارونه پورته کړل پوه کړل چې دا کار مه کوئ دغه ګورئ تاسو د اسلام پیروان استئ موږ هم ټول مسلمان ټولنه ده دا هغه وخته چې اسلام دلته راغلی دلته موږ مسلمانان یو نو خبره دلته ده چې دوی فکر کوم چې داسې یو حالت نه نه پوهېږم بې ځایه یریږي ښځې تعلیم یافته شي او داسې عادلانه ټولنه وي چې بیا دوی د دوی د کړنو مخه ونیول شي امکان لري ښاغلی ګوتریش چې وایي دا واقعیت لري دا حقیقي خبره ده دا په دې ټولنو کې دا واقعیت تصفیه شوی سیکل شوی دا د ټولو هغه وګړي چې د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند خوندي په ګوټ ګوټ کې ژوند کوي نن ورځ داسې یو هېواد نشته چې هغه د جنکیو پر مخ دروازې وتړي هغه په دې نشي چې د دوی پوهه یوه ټولنه څومره خوشبختولی شي څومره دوی ښه رول لوبولی شي چې کله دوی تعلیم یافته وي او دوی په خپل اوږو باندې ولاړ انسانان اوسي او د دې ټولنې په پرمختګ کې لاسونه سره ورکوي دا ټولنه به څومره ښایسته وي دا خو تجربه شوي دي دا خو مثبت پایلې ورکړي دي چې نن زمان د پیړیو پیړیو په ټوله نړۍ کې دین استقبال کوي او اولاد چې مکتب ته لاړ نشي او جنکۍ هغه وایي دا معیوبه ټولنه ده دا خو هیڅ د منلو وړ نه ده هغوی دپاره بیخي وحشتناکه کلمه ده چې جلکۍ د مکتب نه وګرځول شي خو زما په ټولنه کې چې ناوړه دودونه او رواجونه و او بیا هغه کسان چې د اسلام نه په سمه توګه مطالعه نه لري هغوی د خپل افکار د اسلام د دایرې څخه راپورته کوي او توجیه ورته ورکوي او وایي چې اعلان کوي افغان نارینه هیڅ خوښ نه دي چې جنکۍ مکتب ته لاړ شي حالان چې داسې نه ده باور وکړه چې یو عادي کس ته په یو لرې پرتو سیمو کې چې ته پوښتنه وکړي هغه د ډېر شوقنه د زړه دی زه غواړم چې جنکۍ مې مکتب ته لاړ شي دوی په عین کې معلمان دي په دې دا نو پکې متخصصین شي کار وکړي دا وطن ودان کړي وطن ډېر ضرورت لري او دا ښه اولاد وروزي هغه یمنه چې تعلیم یافته وي هغه د تعلیم په ارزښت پوهېږي هر هېڅ کله هم نه پرېږدي چې اولاد بې سواده پاتې شي اولاد یې نالوستې وي ښوونځي ته لاړ نه شي لاړ نه شي دا هېڅ ناممکنه ده نو خو زه نه پوهېږم موږ په دې عصر زمان چې ټوله دنیا ته موږ بېخي نمونه ښکارو هغوی وحشت کوي هغوی ګوته په غاښ به وکړي چې دا څه رقم ده مملکت د جغرافیه چې په دې کې حاکمان یې دا ښځو سره څه لوبې نه کوي دا ښځې د دې مکتب او د هغه نه چې لومړني بشري حق ده دا محرومي دا ورته څومره جالب دی بیا په ټولنه کې بندیزونه پرې لګوي یا هغوی بېخي وحشت کوي حالان چې که ټولنه انساني وي هغه د پاره څوک کار وکړي نه ښځه متضرر کېږي دوی دغه کار نه کوي بلکې ټول ملامتي ټول دښمني ټول هغه شمشیربازي د اولې ورځې نه همدا ښځو پسې اخیستي و اخیستي و هېڅ موږ هم پوه نه شو چې دا ولې او دوی هم دوی نه چې بار بار دنیا پوښتنه کوي هر چا ته یو سوال دی دې سوال ته سم داسې منطقي ځواب یې چې چا ته قناعت ورکړي دوی نه ده کړې زیاتره خو دومره شرمېږي وایي خدای دې نه کړي دلته دنیا ګل ګلزار ده ټول حقونه خوندي دي مېرمنې جنکۍ دوی دغسې وایي خو په عمل کې خو داسې نه یو داسې نه یو موږ د کور نه چې وځو موږ مسؤل نه یو دکان ته چې ودرېږو هم شکونه په مثلا سرویس ته پورته کېږو که دوه چوکۍ موږ دپاره وي او بیا درېیم چوکۍ موږ به په ساعتونو په لاره ولاړ یو په ایستادګر پورته کوي.
شاشه ډیر مننه اغلی امیل زبیر ته تاسو راځم د خپل دوهمې ملمنی سره د تر خبرو مخکې به یو لنډه وقفه واخلو او بیرته بل تاسو سره یو.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شیزي وي.
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسیز مژغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس محل لمش سره اغلی اوجی امیل د ټلیفون لاره وصل ده، له دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو مش هڅه کوو چې د دې خبرونه دوهم ملون ملمنه هم له سټوډیو سره وصل کړو او له هغه سره به هم خبرې وکړو. اغلی امیل تاسو خبربل پښتنه وکم تر هغه وخت پورې چې زموږ د خبرونه دوهم ملمنه راځي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړو استاذ توماس وست او رینا اميري ویلي دي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤل دي، او دوی دا ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. دوی ویلي دي ستاسو په نظر کله چې رینا اميري او توماس وست دا ډول څرګندونې کوي چې یوازینی مسؤلین طالبان دي، نو آیا فکر نه کوي چې اوس باید طالبان د دغه مسؤل هم وګڼل سي او له دوی څخه پوښتنه وسي چې ولې دا ډول د جنو پر شونځي باندې بندیز لګولې دي تر شپږم ټولګي پورته؟ بلې اغلی امیل ستاسو ژغ موږ تقه تقه تر راځي که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړي چې موږ ستاسو ژغ
سم
سمې ربانې وکړي.
نو تواسمس او رینا امیری ډیر مهم او چوکیدان کی کار کوي، دوی مسؤلیت لري صرف غږ پورته کول. په دې خو زم پوهیږم چې د دې کړنې ظالمانه دي، مسؤول هم دوی دي، هم دوی په موږ ایمالوي، په موږ باندې عملي کوي او د دوی د ظلم زور لاندې موږ دغه څه برمته یو، دغه څه موږ زنده یو. خو دا تاسو چې دا غږ پورته کوئ یو لارې چارې وګورئ، یو اجرایوي بڼه ورته پیدا کوي، یو لاره وګورئ. دا تاسو خو د دې دعواګیر استئ چې موږ د دنیا کې دا امریکا نماینده دا دنیا کې تاسو د بشري حقونو نه دفاع کوئ، د آزادي عدالت اجتماعي او د بشر د حقونو مدعیان استئ چې موږ د دفاع کوو، دین ملاتړ کوو، د دې ځمکې پر مخ د دې بشر باندې چې چیز د ظلم کیږي موږ پته کوو، موږ به ملاتړ کوو. او ملل متحد خو ټول هغه ارګانونه دي چې زیات بودیجه دوی ورکوي، نو دغه ته که دا ملل متحد یا هغه ارګانو چې دونه بې تفاوت وي او په دې یو وخت کې دونه ظالمانه او د انساني سری په بشر باندې دومره ظلم زور روان وي او دوی نشي کولی چې یو کړنلاره غوره کړي، یو لاره چاره. د دوی موجودیت بیا ډېر بې اهمیته دی دنیا کې که په هغه مقصد دا ملل متحد جوړ شو. نو غواړي چې چیرته عدالت وي یا مختلف کنوانسیونونه یې دوی جوړ کړي دي، مختلف قوانین یې ورته غوره کړل، ویلي دل چې په دنیا کې باید ظلم زور او د دغه بشري حقونو مخه باید دینه سرغړونه کېږي، باید موږ ترینه دفاع وکړو. نو دغه څه رقم غږ پورته کوي دوه کلونه زیات شو، اما ستا یو خبره هم په کوڅې کې نه ناستېده او تا دوی ته قناعت ور نه کړل. دوی همدا دي چې دې وای کوي چې موږ نه دی ویلی چې موږ مکتبونه تړو، موږ امرسانی دغه د امرسانی نه باور وسه چې د ټولو کرکه راځي. دا سره هم امرسانی یعنی د ابد الابد د دروازې تړلې ځکه ورځ چې تیریږي خلک انتظار باسي هغه انتظار هم بېخونده شي ځکه چې داسې انتظار دی چې هغه په عمل کې داسې نه ده هغه صرف موږ ته د چا خبره ګپ ورکول دي چې تاسو فقط ورځ کېدئ زه نه پوهېږم د پردې شانه بل خبره نه وي خو باید دا تغیر وکړي باید داسې ورځې وټاکي کله چې د نجونو د وړو نجونو د ورځ خبره وه پرون ما فکر وکړ چې دوی په دې مناسبت یو تصمیم نیسي یو نیټه اعلانوي یو تاریخ وایي چې دې نه وروسته هغه جنکۍ د شپږم سنف نه وروسته چې په کورونو ناست وي د ښوونځیو دروازې به پرانیستل شي او داسې یو زیری به وي چې ټول خوشحاله شي هغه مهاجرین چې نن پاکستان کې یو مور و پلار یې مجبور کړي وو مور و پلار مجبور وو چې دوی بوزي او د دوی دا د تعلیم سلسله دوی نه پاتې نه شي بیا خو جنکۍ نه چې پاتې شو په دې هغه په سن چې د تعلیم د سن نه اوچتېږي هغه بیا هغه سن درس دپاره دوی جوګه شي نو دوی تللي دي او هلته هم ظلم په هغه زاب نه شي کولی انسانان افغانان ډېر په تنګ دي زه خبر لرم چې هغوی په پوزه راغلي دي اوس مجبور دي چې هلته لا نوي مکتبو کې شامل شول کورسونو ته او ځینې ځای ته دي هغه فامیلونه دومره اقتصادي ستونزو سره سره هغه مجبور وو چې د خپل جنکیو د سرنوشت د ښه کېدو دپاره قربانکي تکلیفونه وباسي بلاخره لاړ شي په قانون غیر قانوني لارې بل وطن ته لاړ شي همسایه وطن ته که لرې تلی نه شي هلته لاړل اوس چې بېرته وباسي بېرته چې دلته راځي هر څه یې خرڅ کړي دي هېڅ څم نه لري تباه او برباد دی هېڅ څوک نشته چې بیا لاس پور ورکوه اوس هغه شرایط نشته اوس هېڅوک چاته پور ورکولی نه شي هغه هم په داسې یو حالت کې دی چې وي دا چې زه ورکم سبا زه اوس ډوډۍ نه شم اخیستی خبره دلته ده چې اوس هغه حالت هم دوی نه واخیستل شي چې څوک چاته مرسته وکړي حکومتونه خپل هغه برنامې نه لري چې دوی ته کومک وکړي دوی ته آمادګي ونیسي نو یو څوک کورې ځان چې کورې ته به برباد شي چې څومره لاس نیوی وشي په هغه نورمال حالت بېرته امکان نه لري چې دوی بیا هغسې را وګرځي او هغسې بیا ژوند وکړي نو ډېره سخته ده ټول اندېښمن دي ټول دردېدلي دي دا توماس ویست او نور زه فکر کوم چې دا غږ پورتنه کې ښه ده ځکه چې د دې دا غږونه خلکو ته بیخي تکراري شوي دي او هېڅ دلچسپي نه لري هغه پورته
مننه غلی امیل اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو اونې زغ پرونه نور بس دی روانه ده په دې اړه چې د امریکا ځانګړو استازو د افغان شوزو په اړه څه ویل دي په دې اړه به یو راپور واورو او بیا به بیرته خپل ملمنی غلی اوجی امیل سره خبرو ته دوام ورکړو
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا میری ویلي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤول دي او د دوی د ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده دوی دواړو د ماشومون جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بېلابېلو بیانونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي توماس ویس په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن خپور شو طالبان د افغان جنو او ښځو د ځپلو مسؤلین بللي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي ځکه د ده په خبره د افغانستان روښانه او خوندي راتلونکی په همدوی پورې تړلی ده نوموړي ویلي باید په دې ورځ د هغه میلیونونو افغان جنو یادونه وشي چې له غیر معمولي ځپلو سره مخ دي داسې چې په نړۍ کې یې ساری نشته د ماشومان جنو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11مه تېره ورځ ولمانځل شوه ښاغلي ویست ویلي په هیڅ ځای کې د زده کوونکو نیمایي برخه له منځني او ثانوي زده کړو څخه بې برخې نه ده، چې دا د دوی پر رواني روغتیا، کورنۍ، ټولنې او اقتصادي ژوند باندې ورانوونکی اغېز لري. په همدې حال کې د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو دوام د نجونو په وړاندې ظالمانه تګلاره بللې او ویلي دي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د دوی په وړاندې درېدل د ټولو په ګټه ده. رینا میری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان هر چیرې د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلې امیری په خبره دوی، یعنی طالبان، خطرناکې بیلګې جوړوي چې ښایي نور یې تقلید کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان نجونو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د بندیزونو د لګولو له لارې د دوی بنسټیز حقونه اخیستي. د زده کړو څخه بې برخې نجونې مینه همدرد او زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. د ښځو د حقونو فعاله اوګه یمیل وایي چې افغان میرمنې له ټولنیز ژوند ګوښه شوي، چې د دوی پر ژوند یې خورا بد اغېز کړی دی.
افغان بسیار در سختی ها، در شرایط بسیار تنگ زند.
موږ افغان میرمنې په ډېر ستونزمن حالت کې ژوند کوو. موږ له یوه زندانی کس څخه چې د یو جرم په اساس بندي وي په بد حالت کې یو. موږ له کوم جرم پرته د کور دننه بندي یو.
بدون کدام خطا ما در زندان در یک حبس داخل خانه به سر میبریم.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکان
له طالبان څخه هیله کوم چې د خوندزیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي، څو دوی وکولی شي د افغانستان راتلونکي نسلونه وروزي او د ټولنې د پرمختګ لامل شي. کله چې یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکي نسلونه نالوستي پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان نجونو او ښځو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تل خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبان دغه شان په میرمنو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز هم لګولی دی.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو په راپور کې اوریدل چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو پر افغان جنو د بندیزونو لامل یو ځل بیا پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو توماس ویست او د دوی د ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. از موږ میلمانه اغلی امیل لمر سره ستا له دوی څخه به پوښتنه وکم. اغلی امیل، کله چې توماس ویست او رینا امیری وایي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، نو ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی د دې خبرې څخه چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده؟ او کله چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه وي بلکې یوه نړیواله ستونزه وي، ځکه چې د شایي د دوی هدف دا وي چې افغان نجونې هم د همدې نړۍ وګړي دي او همدلته ژوند کوي او حقونه یې باید لکه د نورو انسانانو غوندې برابر وي، چې په هغه کې د زده کړو حق هم دی. نو بیا دلته د دوی مسؤلیت څه دی ستاسو په نظر؟ د نړیوالو مسؤلیت څه دی په داسې حال کې چې دوی وایي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده؟
خبره
په دې
کې ده چې واقعا نن افغانستان نشي کولی چې د نړۍ څخه بیل ځای واوسي، بیله برخه واوسي. اوس دنیا ټول لکه یو پلی غوندې دی.
بلی آغلی امیل، تاسو ته زموږ غږ درځي؟
بلکل،
مهرباني.
نو افغانستان درد اوس ساینس ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی دی چې په یوه ثانیه کې دغلته کوم حادثه کېږي، کوم مشکل پیښېږي، که دوی څومره وغواړي چې ده ته پوښښ وایي او دا خبر نشي، نه ممکنه ده. اوس هغه وسایل شته دي چې ذره ذره د دوی هغه کړنې خلکو ته معلومدارې دي، خلک یې ویني، خلکو ته واقعا حیرانوونکي دي. که په نړۍ کې، په نوره دنیا کې چېرته چې په ښځو باندې د دوی حقونه د دوی په مقابل کې بې عدالتي شي، نو دوی به مبارزه وکړي او کوشش به وکړي چې د نارینه او سره دوی که حقونه برابر نی دوی سره دا به خپل حقونه د برابر دی اوس مبارزه کوي په نړۍ کې. اما په افغانستان کې افغانستان داسې یو هیواد ګرځېدلی دلته مونږ باید مبارزه وکړو چې د خدای دپاره مونږ د انسان په صفت وپېژنئ. اوس دغه ښځې ته د انسان په سترګه دوی نه ګوري، ځکه نو دومره ظلم زور روان دی، خلک یې ګوري او دا ښځې چېرته لاړ شي؟ همدا یې وطن ده، همدلته پیدا شوي دي. وطن په ټولو ګران دی، د وطن نه جلا کېدل خو لکه د غېږې نه چې جلا کېږي څومره ستونزمنه ده، څومره سخته ده، مهاجرت څومره سخته ده، بل ځای کې اوسېدل څومره سخته ده، هلته بلا کېدل څومره سخته ده، هلته یا بلا ستونزې دي چې دا هغه تحمل د مجبورۍ نه کېږي، هغه دا وس نه کم فیصدي پلار بشي.
بله مننه اغلی امیل. بله ډیره مننه. اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی ممتاز یوسفزی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اغلی یوسفزی ستاسو څخه هم مننه کوم. په دې خبرونه کې زموږ سره اغلی اوژی امیل سته. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د نجونو نړیواله ورځ چې د اکتوبر 11 ده او دغه ورځ پرون تیره سوه، ستاسو په نظر په افغانستان کې په داسې حال کې چې نجونې نسي کولای تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړې سي، د دوی لپاره دغه ورځ ستاسو په نظر څه ډول وه؟
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته، ډیره زیاته مننه چې تاسو ماته وخت ورکړل. اول خو پرون ورځ د ایس جنکیان د دې نه خبر هم نه و چې دا د دې ورځ ده، او بل خبره د دوی لپاره ډیره مهمه اساسي ده چې دوی نور خبرو کې دوی اصلا د دوی اخونه دروسه ورکړو شوی نه ده چې بیا د دوی ورځ دوی اومانځي ځلشي، ځکه چې مشکلات ستونزې دونه په محدودیتونه ده جنکیان ته وځ شوی ده چې دوی پانتونه بند، مکاتب بند، او د دوی خپل اخر چې د خدای طرف نه ورکول شوی ده دا اوس دوی نه نیول شوی ده. نو بیا به خصوص د دوی ورځ نمازل کول خود زما په نظر ډیره جنکیان حتی خبر هم نه دي چې دغه د دوی ورځ وو. او بل خبره چې سوره زمخ کې تیر هفته کې د خون کې ورځ وو، نو ډیره کسان دغه ورځ چې د اول نه صنف نه تر شپږم صنف په پورې کسان ډیره په شوق، ډیره په علاقه او ډیره په مینه دغه ورځ تجلیل کوي او ډیره په خوشحالی. او دغه نور کسان چې د صنفونه چې د شپږم نه لوړه تر دولسم پورې هغوی ډیر متاثر شو، ځکه چې هغه ورځ هم دوی لپاره ډیر یو ښه ورځ و چې دوی خپل استادان سره کینی او دغه ورځ په دغه مینه او محبت او په شوق دوی تجلیل کې. متاسفانه که دوی هغه ورځ نم دوی محرومه شو. نو د ورځو د تجلیل نه مهمه دا ده چې د دوی دغه تعلیمي بخش باید دوی فکر وکړي او توجه ولري چې تر څو دغه کال تیره شو، دا کال تیره شو او دا نوی کال چې ورسته د ژمی نه راتلونکی کال د دوی په دغه تعلیمي بخش کې باید دولت ډیره زیاته باید توجه وکړي، ځکه چې دغه کال هم چې تیر شو بل کال هم چې په دغه سې تیره شي چې مونږ نصاب جوړوو یا فرض مثال دوی چې دوی ایجاب اسلامي رعایت وکړي او د دوی لپاره یو وخت زمان مونږ وخت لرو او مشرانو سره مونږ خبرې کوو. همدا خبره چې دوی نور هم داسې په تیره کې فکر وکړي چې دغه دوه کاله چې دوی تعلیمي بخش تیره شو دغه د دې جبران څوک به ورکړي؟ دا څوک دا جبران ورکوی شي؟ دا خو ډیره لویه ستونزه مونږ په جامعه کې ده. او مونږ علم چې نه یي هغه مملکت پیشرفت نه لري. اوس متاسفانه مونږ په مملکت کې علم نشته. مونږ دوست دور دغه تاسو وینئ چې امارات اسلامي صحیح ده، ډیره ښه برنامه دوی لري، مثبت پوینټونه هم لري، نو مشکل شی ده چې دوی ډیره برنامه د شهرسازی د آبادی نه دوی ښه پروګرامونه لري، متاسفانه چې دې کې چې هلم نه وي دوی سره هم د خپل مملکت آباد او ساتي، ځکه چې علم یې چې دوی لکه چارایګانې لکه ګلدانیانې لکه نور شان چې دوی جوړوي د خپل دې کې بیا چې تربیه نه وي او علم نه وي دوی ساتنه هم ډیره مشکله ده. اول باید دوی ته زده کړه باید خلکو کې ساتنه باندې پوشي، تعلیم باید ولري، بیا آبادی پسې وګرځي. مهم اساسي خبره زده کړه ده، مهم اساسي خبره تعلیم ده. نو د جنکیان دا غوړز هم نه غواړي چې د دوی ورځ تجلیل شي، دوی غواړي چې د دوی لپاره دروازې خلاص شي، د تعلیم د شونځي دروازې باید شونځي ته خلاص شي او جنکیان مکتب ته لاړ شي، پانتون ته لاړ شي، او دغه دوی لپاره ډیره مهمه او اساسي هغه ده.
مننه آغلی یوسف زی. آغلی امیل، ستاس څخه د رینا امیری د خبرو په اړه باندې پوښتنه کوم. دی ویلی دی چې طالبان هر چیرته د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د آغلی امیری په وینا دوی یعنی طالبان خطرناکې بیلګې جوړوي چې ښایي نور یې تقلید کړي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست چې ښایي د طالبانو کړنو ته په کتو افغان نارینه د ښځو سره تاوتریخوالی وکړي یا د تاوتریخوالي کچه زیاته سي په افغانستان کې؟
مننه کوم. رښتیا دا په عمدي شکل همدا کړنو ته هر ورځ تر بلې هم په خپل کړنو کې زیاتوالی راوړي. زه فکر کوم یو انګیرنه دا ده چې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې هغه نارینه چې حاکم وي او خزی باید هیڅ دلیل او منطق او استدلال و نه لري او هر هغه ظلم چې تاریخ په اوږدو کې په لرې پرتو سیمو کې میرمنې چې مکتب ته نه دي تللي، دا چې واده کېږي د نه هیڅ پوښتنه نه کېږي، دا چې هر څه او دوی چې په هغه کورونو کې دي داسې سیمې دي چې پوړنې په سر وي د ښځو نرنه تر څو اولاد چې پیدا شي مخونه پټوي او یس هغه خپل د ژوند ملګری دی ماسه ولاړه او په رڼایي کې ورسره کتل نه کېږي چې شرم دی، حالان چې هغه د ژوند ملګری ده. د دې حق دې اخیستل شوي دی. یوه لنډۍ ده وایي د تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. تاسو فکر وکړئ چې څومره محرومیت ده پکې، څومره یوه ښځه تر دې حده پورې محرومه ده چې د ژوندنشي کولی چې وګوري. نو همداسې نورې کړنې دي، کېدای شي چې دوی داسې یو کړنې وکړي چې نور هېوادونه چې هغوی اسلام دي او دغسې اسلام غواړي، دغسې تندراوه او دغسې بنیادګر اسلام غواړي، امکان لري چې د هغې د ترویج د پاره دوی همدا خپل دریځ باندې کلک ولاړ دي چې سبا هغوی انتقاد ونکړي چې مبارزه کوو موږ دغسې اسلام غواړو په دغه ټولنه کې، او دوی یو بل سره ښه اړیکې لري او دا کړنې کې دا امکان هم لري. خو زه وایم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې اسلامي هېواد دی، په هغه کې د شپې د خواناته په بازارونو کې دا ښځې چې ټول مسلمانې دي او سړیانې مسلمان دي او په هغه ټولو اسلامي قوانینو باندې دوی سنبال دي او خوندي ژوند لري دوی په اسلام کې. ښځې د شپې د خوانه په بازار کې دوی خپل خرڅلاوې کوي، ټولو برخو کې د اجتماعي ټولنیز برخو کې دوی برخه اخلي، دوی موجود دي، دوی د خپل هېواد د آبادۍ لپاره یو ځای د خپلو ورونو سره کار کوي. نو ټول اسلامي هېوادونه چې اوس موږ ګورو په هغوی کې دومره سختریزي تر دې بریده پورې چې موږ دا کړنې نشته، امکان لري چې د دې تر شا شاید چې نور موخې وي چې موږ نه پوهېږو.
بله مننه آغلی امیل. آغلی یوسف زی خبر پشتنه وکم. آغلی یوسف زی د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان جنو او شوزو د اندیشنو په اړه په دې نو خبرو ته د طالبانو د حکومت وان ذبیح الله مجاهد زموږ هغه پشتنی جواب نه کړی چې موږ د څه وکړي، خو د تر دې مخکې همیشه ټینګار کړی دی چې د افغان شوزو حقونه د اسلامي چوکاټ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسأله بللې ده.
بدون د شک د مجاهد صاحب خبره خو زم تاییدوم چې د دې خبره صحیح ده چې مونږ خپل افغانان یو او د دې هره خبره چې ده مونږ خپل مربوط کیږي، ځکه چې مونږ خپل طالبان هم چې دي موږ خپل افغانان دي. نو دغه خارجي مداخله تر ننه پورې دغه موږ دغه ستونزې مشکلاتونه ټول دوی د لاس نه دي، ځکه چې اوس هم دوی خپل په خیر اباسي اخوا دې خوا کوي. دا موږ ملت تباه شو، مملکت مو تباه شو، نور ولایتونه تسلار شي، سونه بمباریګان شوی ده.
بله اما یوسف زی صاحب، دوی وایي دغه امریکایي استاذ وایي چې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یوازینی مسؤلین طالبان دي، خو طالبان وایي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده.
نه دا خود صحیح خبره ده، دا د طالبانو پورې مربوط دی چې دوی مکتب خلاصې نه پیګم چې کله چې دغه نشست په قطر کې شو شو دا توافقنامه کې هغه توافقنامه چې د طالبان او د دوی په من شوی او هغه برنامه تر اوسه اما زه چې تر سوچ وینم چې د دې قطعنامه او د دوی لاسلیک نه چې شوی دی هغه خبره تر اوسه تطبیق شوی نه دی، چې هغه یا برخه دغه د هنجونو مسله د مکتب او د پانتونو مسله و چې دغه او نور مسله هم د ښځو کار بخش کې و چې اوس هم تاسو وینئ چې روزانه ډېر ښځې د خپل د کارونو نه منفکیږي په کورو کې کورو کې بدون د معاشونه بدون د کوم وظیفه نه دوی د دوی نه بسونه ونیول شو د دوی نه وظیفه ونیول شو ټول اوس په کورو کې دي او همچنان دغه مکتوبونه او پانتونه چې دغه دوی په توافقنامه کې یو برخه خو دغه وه چې تر اوسه عملي شوی نه ده. نو هغه وخت چې اوس دا خارجیان دا خبره چې دوی لکه طالبان سره چې دا خبره کوي نو دوی خپل ولې خپل موضوع ولې چې څنګه چې هغه په قطعنامه کې دوی یو بل سره په مذاکرات کې ناست وه او دوی په منځ کې دغه امضاګانې وشو نو هدف دې چی ده؟ خو حتما خارجیان هم دې کومه لاس به ولري، زه نه پوهېږم چې دوی خو سیاستونه دي خارجي سیاستونه دي. نو د دې مورد کې دوی خپله طالبان هم دوی سره کوم خبرې او هغه بلري کوم د دوی په منځ کوم خبره وي سیاسي خبرې دي نو اکه زه نو څه وای نه شم، ډېر خلک دا کې خبرې کوي نه شي.
مننه آغلی یوسفزی. اوریدونکو تاسیز مجغل ازادی رادیو اورید، ازادی رادیو اونیز خپرونه نور بستی روانه ده، دیدی خپرونی وقت هم نور پای ترسیجی. زی لخپل دوارو ملمنو آغلی ممتاز یوسفزی او آغلی اوژی امیل چه دیر مننه کوم چې دوی پا دیخ پرونه که لمر سر گردون وکر او وقتی وایست بلا اونی ببیال تاسو سر یو تربیامو پر خدا اسپارم.
کل لری دغرا گور گوری داسه خوگی دی لکا شکر زیو ما شوم یم ټوکره پغاڑا سفله می تری دی یوان دوانا سفله می تری دی یوان دوانا کل لری دغرا گور گوری داسه خوگی دی لکا شکر ز
زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپنے می پریدی یوان دوارا سپنے می پریدی یوان دوارا تسخیشو واخ مور زلمے سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں سوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سرے